گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
د امنیت شورا د امریکا په غوښتنه په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا د سمندري پوځ د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې درې عسکر لادرکه شوي دي، او ناټو وایي چې په قندهار کې د روماني عسکرو د وژلو هڅه شنډه کړې ده. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو په غوښتنه یوه عاجله غونډه وکړه او په شمالي کوریا باندې د نورو اقتصادي بندیزونو د لګولو متفقه پریکړه وکړه. د امنیت شورا دا اقدام د شمالي کوریا لخوا د اوږده واټن د بالستیکي توغندو د ازمویلو په ځواب کې کړی. شمالي کوریا نشي کولای چې خارج ته سی فوډ یا سیندني خواړه او منرالونه صادر کړي. هغه هیواد له دې درکه په کال کې 1 میلیارد یعنی 10 میلیونه ډالر لاسته راوړي. د امریکا د سمندري پوځ ژغورنې عملې د هغو دریو امریکایي عسکرو د پیدا کولو لپاره عملیات پیل کړي چې د شنبې په ورځ د استرالیا د ختیځ ساحل سره څیرمه د یو پوځي هلیکوپټر د لوېدو وروسته په اوبو کې لادرکه شو. د امریکا د سمندري پوځ قولي اردو په یو بیان کې وویل چې د MV-2 اوسپری ډوله هلیکوپټر کې 15 عسکر ناستو، 2 کسان ژغورل شوي دي. دا عسکر د دریم سمندري پوځ د اجلو عملیاتو د قوې غړي دي چې د استرالیا د سمندري پوځ سره یو ځای تمرینات کول. استرالیا عسکر په افغانستان او عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ په جنگ کې برخه اخلي. ناټو وایي چې په قندهار کې د یو داخلي برید هڅه شنډه کړې. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وویل چې یو افغان پولیس د رومانی په عسکرو باندې د حملې هڅه وکړه خو پخپله ووژل شو. د رومانی عسکرو ملي پولیسو ته روزنه ورکوله. د ملي امنیت مشاور او متقاعد جنرال میک ماستر وای چې په وینزویلا کې د امریکا د نظامی مداخله امکانات کم دي، ځکه نه غواړي چې جمهور رئیس نیکولاس ماډورو ته د پروپاګند لپاره یو ښه بهانه په لاس ورکړي چې امریکایي یانکیان د هغه هیواد د ټولو اقتصادي او سیاسي ستونزو ذمهوار دي او ځان له پړینه خلاص کړي. د ټرمپ ادارې د وینزویلا په حکومتي مشرانو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي او میک ماستر مخکې ویلي چې نور هیوادونه باید د ماډورو د ظلم نه د وینزویلا د ولس خلاصون لپاره اقدام وکړي. له بلې خوا د وینزویلا قانون ساز اسامبلۍ غواړي چې اساسي قانون بدل کړي او له سره یې ولیکي. په 1545 قانون ساز اسامبلۍ کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ د جنجال نه ډک ریفرنډم یا ټول پوښتنې په نتیجه کې وټاکل شوه د جمعې په ورځ په پرانستل شوه. خود حکومت سیاسی مخالفان متحده ایالات، اروپای اتحاد او د لاتین امریکا ځینې مشران نه مني. د امریکا د لویدیځ ایالت منیسوټا په یو جامع جماعت او اسلامي مرکز کې د شنبې په سهار وختي د بم چاودنه شوې چې زیات تاوان ورته اړولې. پولیسو ویل چې چاودنه د بلومنګټن د ښار په اسلامي مرکز کې شوې او یو کس چې د چاودنې نه مخکې هلته ګرځېده پولیس او اف بی آی ورپسې وګرځي. په منیسوټا کې زیاتره د سومالیا مهاجرین ژوند کوي. د امریکا د ملي امنیت یو شمېر سابقه دار ماموران په دې نظر دي چې د خارجي هیوادونو له مشرانو سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني خبرو د متن افشا کول به دومره زیات نقصان ولري چې بیا به چاره ګرانی، او شاید چې خارجي مشران د رسوایی له ویرې د حساسو موضوعګانو په اړه له ټرمپ سره خبرو ته زړه نه کړي. د امریکا لوی څارنوال د جمعې په ورځ اعلان کړی و چې په دې اړه د هغو تحقیقاتو شمېر درې چنده زیات شوی چې د اوباما د حکومت په دور کې پیل شوي وو، او کوشش کېږي چې دغه کسان وموندل شي. د ملي امنیت د شورا یو لوړ پوړي پخواني مامور وویل هیڅ شک نشته چې سپینه ماڼۍ اوس د افشاګرو په ځاله باندې بدله شوې. جمهور رئیس حسن روحانی د شنبې په ورځ د دوهمې دورې لپاره د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مخ کې د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. روحانی دوهمه دوره په داسې حال کې بل کوي چې تېر هفته د اقتصادي بندیزونو د لګولو په تعقیب د ایران او امریکا ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی. جمهور رئیس روحانی ویل چې ایران به د هغه په وینا هیڅکله هم انزوا قبول نه کړي. متحده ایالات وایي چې په نظامي ساحه کې د ایران وروستي اقدامات تخریبي بڼه لري او د ملګرو ملتونو نور غړي باید هم ورسره د ایران په خلاف ملګري شي. ملګرو ملتونو ته زده کړی چې متحده ایالاتو رسمن اطلاع ورکړی که د پاتې کېدو لپاره مناسب شرایط ونه ټاکل شي د اقلیم د بدلون د نړیوال تړون نه به ووځي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. په کندهار کې د عامه نظم پولیسو او رومانیایي سرتیرو په یو بل ډزې کړې او مرګ ژوبله پکې رامنځته سوې ده. نور حال له کندهاره د خبریال عزیزالله پوپل په رپورټ کې واوري.
امنیتي مقامات وایي چې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په ډزو کې نن د عامه نظم دوه پولیس وژل سوي دي. پیښه نن غرمه مهال د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د عامه نظم د پولیسو په لیوا کې رامنځته سوې. د نړیوالو ځواکونو د هویت په اړه ویل سوي چې رومانیایي سرتیری دي او د پولیسو د روزنی او مشاوریت په برخه کې دنده درلوده. د کندهار د عامه نظم د پولیسو د دوهمې لیوا ویاند ولی مبارز امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د عامه نظم د لیوا په دننه کې نړیوالو ځواکونو پر افغان پولیسو ډزې کړي او دوه تنه یې وژلي. دوی وایي چې له کومې حادثې پرته بهرنیو عسکرو زموږ پر پولیسو ډزې کړي او زموږ دوه ساتنمنان پولیس یې راشهیدان کړي. پیښه د لیوا په قرارګاه کې دننه رامنځته سوې ده. د پولیسو یوه بل مقام د نومونو ښولو په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د عامه نظم پولیسو هم پر نړیوالو سرتیرو ډزې کړي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې کره معلومات نه درلوده. بلې خواته په کابل کې د قاطع ماموریت قمندانۍ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې پر رومانی سرتیرو لومړی افغان پولیس ډزې کړي او سرتیرو یې په وسله سنبال افغان بریدګر پولیس وژلی دي. بیان زیاتوي چې په پیښه کې یو رومانیایي سرتیری د ځان د دفاع پر مهال ټپ سوی او د محل د کندهار د هوایي ډګر په نظامي روغتون کې تر تداوی لاندې دی. د پیښې اصلي انګیزه لا هم نه ده معلومه خو د قاطع ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د امریکا لخوا د افغاني ټولنې څخه پیژندنه په افغانستان کې د جګړې د نه بریالیتوب یو لامل ګڼي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ د رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د یو شمیر افغان کارپوهانو په باور د افغانستان د جګړې په اړه د یو روښانه لیدلوري نه موجودیت او له افغاني ټولنې د امریکا سمه نه پیژندنه په دغه هیواد کې د جګړې د نه بریالیتوب عمده لامل دي. د دغو کارپوهانو له ډلې برنا صالحي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مسله د دې سبب شوې چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې سستوالی راسي. دی وایي تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانۍ ستراتیژي تر ډیره د افغان ژباړونکو د راپورټونو پر مټ چمتو سوې وه. هغه وایي په جزئیاتو سره د یوې ټولنې پیژندنه د هر چا لپاره ساده کار نه دی. امریکایانو د افغاني ټولنې په پیژندنه کې دا ستونزه درلوده او دغې مسلې د امریکا په ستراتیژیګانو کې انعکاس پیدا کړ چې تر ننه یې د افغان دولت او امریکا پر وړاندې د جنګېدونکو مخالفانو سره په مبارزه کې سستوالی راغلی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی او دستور یې ورکړی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان برطرفي دي وڅېړل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکارانو په یوه ناسته کې پوښتنه کړې چې امریکا ولې له نږدې 18 کلونو راهیسې لا هم په افغانستان کې ده. خو په غبرګون کې د امریکا پیاوړي سناتور جان مکین ویلي دي چې د افغانستان په جګړه کې د ناکامۍ مسؤل د سپینې ماڼۍ د مشخصې ستراتیژۍ نشتوالی دی. د په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د ناکامۍ مسؤل په صحنه کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نه بلکې د امریکایي ځواکونو اعلی سر قومندان دی. نږدې شپږ میاشتې وړاندې جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې د جګړې ګټونکې نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي که چیرې امریکا د افغانستان په اړه یوه واحده او روښانه ستراتیژي جوړه نه کړي بیا به هم له ستونزو سره مخ وي. محمد داود کلکانی ازادۍ راډیو ته وویل په جګړه کې د چیرو بدلون نسی کولای چې د افغانستان د پټه په ولاړې ستونزې له هواري سره مرسته وکړي.
حال هم اگر ایالات متحده امریکا یک
دی وای که اوس هم امریکا او د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان لپاره یو واحد استراتیژي چمتو کوي، بیا به هم لستونزو خالی نه وي. د چیرو بدلون ستونزه نه هواروي تر کومه چې یو استراتیژي یو ځانګړی او روښانه پلان جوړ نسی، دغه شان د مسلې لیدلوري واضح نکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چورو افغان کارپو مشتاق رحیم وای د افغانستان لپاره د امریکا په نوې استراتیژي کې د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ باید د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي لپاره فشارونه زیات سي. دی وای امریکا د لهمدې لارې هڅه پیل کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د پیل زمینه برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوشش کوي چې وشي په خپلو کارونو کې لستونزو سره لاس او ګریوان نه دی. په دې لړ کې هغه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وینا کړې او د 2016 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې مداخله یوه دسیسه بللې ده. ټرمپ خپلو پلویانو ته ویلي چې د روسیې په زور نه، بلکې د خلکو په رایو قدرت ته رسېدلی دی. د امریکا ژغ د خبریال جیم ملون رپورټ له تاج امین څخه واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه هغه تصور له منځه یوسي چې د یو ستونزمنې ادارې مشري کوي.
Americans of every kind are coming together.
هر ډول امریکایان د دې لپاره سره یو ځای شوي دي چې امریکا یو ځل بیا یو غښتلی هیواد جوړ کړي. هغه د روسیې سره د اړیکو په اړه پر روانو پلټنو سخت انتقاد وکړ او دا یو بشپړ دروغ بلل.
موږ د روسیې په وجه نه، بلکې ستاسو په وجه وګټله. هغوی هڅه کوي له یوې دروغجنې کیسې سره تاسو د خپل مشر په اړه تیر باسي. دا زموږ د ټولو په تیره بیا زموږ د هیواد او اساسي قانون ارزښت کموي.
ښاغلی ټرمپ دا خبرې په داسې مهال وکړې چې ځانګړي منصفه هیئت د روسیې پر موضوع د شواهدو ارزولو لپاره غونډه وکړه. دا کوینیپیاک د پوهنتون د سروې پر اساس د ښاغلی ټرمپ ملاتړ 33% راټیټ شوی دی.
جمهوری غوښتون کې د هغه پلوي کوي، خو د هغوی فیصدي له نوینه تراویا پورې راټیټه شوې ده، نو هغه جمهوریت غوښتون کې له لاسه ورکوي.
دغه واقعیت په کانګرس کې د ولسمشر او د جمهوری غوښتون کو ترمنځ وروسته له هغه ښه روښانه شوې چې د سنا مجلس د روغتیايي بیمې په اړه له ناکامۍ سره مخامخ شو.
موږ د سنا په مجلس کې کافي رایې نه لرو، په همدې خاطر ما په وار وار ولسمشر او تاسو ته ویلي دي چې موږ باید د سنا داخلي طرز العملونه بدل کړو.
جمهور رئیس د سنا او د استازو په مجلسونو کې د دوړو ګوندونو له ملاتړ نه وروسته د روسیې د بندیزونو لایحه لاسلیک کړه. هغه په یو ټویټ کې له روسیې سره د خرابو اړیکو پړه پر کانګرس واچوله. خو سناتور باب کارکر وایي
موږ دا کار د هیواد د ګټو په خاطر وکړ. پوتین د دغو بندیزونو مسؤلیت لري چې د خپلو اعمالو له لارې دغه اړیکې یو داسې حالت ورسولې چې د 1991 راهیسې موږ نه دي لیدلې.
د ښاغلي ټرمپ سرزورې طبیعت مخالفتونه راپاروي، خو پلویان یې همدغه طبیعت خوښوي. تاج امین، آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
او اوس پر اساس د دې خبرونې بل رپورت ته چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي مبارزه روانه ده چې د نایجیریا په شمال کې په سلګونو زرو ماشومانو ته د ملاریا د ناروغۍ ضد درمل برابر سوي دي. دغه درمل به د زرګونو ماشومانو د مړینې مخه ونیسي. خبریال لیزشلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت را لېږلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی دی چې تقریبا 900,000 ماشومانو ته یې د ملاریا ضد درمل برابر کړی دی. د دغو ماشومانو عمرونه له 3 میاشتو نه تر 5 کالو پورې دي. د دغو ماشومانو نفوس په هغو سیمو کې چې پخوا د بوکو حرام افراطي ډلې په لاس کې وي 1.1 میلیونو ته رسیږي. دغه افراطي ډلې غوښتل چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې یو اسلامي دولت جوړ کړي. د ژوند د ژغورنې په درملو سره د دغې کمزورې طبقې غم خوړل کیږي چې دا د هغې نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د ملاریا د ناروغۍ سره سروکار لري. دغه ناروغۍ د 5 کلنو د کم عمر ماشومانو د زیاتې مړینې سبب کیږي. د ډبلیو ایچ او د ملاریا د نړیوال پروګرام رئیس پیډرو آلونوسو امریکا غږ ته وویل دغه ادارې د اضطراری حالات لومړی پړاو په چټکۍ بشپړ کړ چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شوه. د وای دغه درمل دوه وظیفې سرته رسوي. لومړی هغه پرازیت پاکوي چې ښایي لا پخوا یې د ماشوم په سیستم باندې حمله کړې وي او له راتلونکو درو یا څلورو هفتو پورې د ماشوم ژغورنه کوي. آلونسو وای
By repeating this operation to the same children every month over the next 4 or 5 months, which is the high transmission area, we may potentially, unfortunately, won't be perfect, and therefore we won't be able to stop all deaths, but we should be able to have a massive impact in terms of prevention of disease and death.
دغه عملیا په عین ماشوم باندې هر میاشت د راتلونکو څلورو نه تر پنځو میاشتو پورې تطبیقیږي چې دا یوه انتقالي دوره ده او دا به مکمله نه وي او ځکه نو موږ به په دې قادر نه یو چې د ټولو مړه کېدو مخه ونیسو، مګر موږ باید په دې قادر شو چې د نفوسو په خاصه ډله کې د دغې ناروغۍ او مړنې مخه ونیسو چې دا د خطر او تلفاتو سره مخامخ یو ګروپ دی. آلونسو وایي ډبلیو ایچ او په هر هفته کې د څه باندې 800 پیښو اټکل کوي چې په دې کې د نایجیریا د شمال ختیځ په 3.5 میلیونه نفوس کې د 2 تنو مړینه شامله ده. د زیاته کړه چې دغه ارقام کم ښودل شوي دي او ښایي چې اصلي شمیر یې له 5 تر 10 ځلې زیات وي. د وای په عین 900,000 ماشومانو باندې د نومبر تر میاشتې پورې چې انتقالي دوره به پای ته ورسیږي هره میاشت د ملاریا د ناروغۍ ضد درمل تطبیق شي، نو تقریبا د 100,000 ماشومانو ژوند ژغورلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د اردن یو ځوانه هنرمند غواړي چې د انځوري لارې د سخت دریزي ایديالوژي سره مبارزه وکړي او دغه هنرمند په خپل آثارو کې د وسلو پر ځای له ګلونو او دورانی پر ځای له آبادی څخه کار اخلي چې خلکو ته د دې پدیدې پر خلاف پیغام ورسوي. دا چې د هنرمند د دې مبارزې لپاره څه کوي په رپورت کې واوري.
د اردن په پلازمینه عمان کې یو یوشت کرنه هنرمند غایده عبدالرحیم هیله لري چې هنري آثار به د تندارۍ د خطرونو په اړه پوهه زیاته کړي.
من خلال رسمات بحب ان احكي
مونږ د خپل انځورونو لارې باید د خپل فرهنګ چل وړ کړو. مونږ باید دې ته اجازه ورنکړو چې د ماشومانو مغزوم او پناسمو مفکورو پرې منځل شي. مونږ باید خپل دینی احکام عملی کړو او زیاته پوهه ولرو چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړو او دا له منځه یوسو.
غایدې هغه وخت انځورګرۍ ته مخه کړه چې یوازې 15 کلنه وه. هغې په اردن کې د سوریې او فلسطیني ماشومانو مبارزه له نږدې ولیده چې په اردن کې اوسیږي او دې ته یې وهڅوله چې د هغوی حالت د هنر له لارې وښيي.
الاطفال هم ضحايا الارهاب.
ماشومان د تروريزم قرباني دي او زیات زیاني لیدل دي. زه غواړم چې د هغوی د احساساتو او ماشوموالي انځورونه وباسم، ځکه چې د ترهګرۍ او بربادۍ له لاسه د ماشومتوب خوند نه دی لیدل.
هغې خپل زیاتره آثار په تور او سپین رنګ کې کښلي دي چې د جګړې او ترهګرۍ په نتیجه کې رامنځته شوی خفګان وښيي. د هغې یو انځور یو ماشوم انجلۍ ښيي چې د ټوپک په وړاندې په ګلونو سره خپل ځان ساتي.
څرګند ده چې ترهګري ورانۍ وسلې او مرګونه زیږوي، خو زموږ پیغام دا دی چې موږ د ګولو پر ځای د ګلونو بوټي کرلی شو. زه داسې څو انځورونه لرم چې پکې مې د مردکیو په ځای ګلونه اچولي دي.
د دغې ځوانې هنرمندې ستره هیله دا ده چې د هنر ښوونکي شي او نور خلک دې ته وهڅوي چې په ټولنه کې د بدلون لپاره د هنر له وسیلې نه استفاده وکړي.
الاسکا د امریکا یو ستر ایالت دی، خو بیا هم ډیر کم نفوس لري. په دغه ایالت کې څه باندې 141,000 تنه ژوند کوي چې په دوی کې د تیلو کارګر د ټولې امریکا څخه راغلي او هغه کسان چې په ځان باندې خطرونه منلي وي بومي الاسکایان او مهاجر شامل دي. په دغه پیچلي کلتوري ټوټو کې یوه ډله هم سته چې ځان ته د روسیې زاړه متعقدین وایي. دوی تقریبا 50 کاله پخوا د الاسکا په کینیایي ټاپووزمه کې د نیکولا په نامه یو کلی جوړ کړی و. پا پامکړی د امریکا ژغ د خبريالي رپورت ده.
زاړه معتقدین د روسیې له اتودکس کلیسا نه په ولسمه پیړۍ کې د نوو بدلونو په علت جدا شول چې د قبیلې مشر نافذ کړی و. دغو سیاسي بدلونونو ډېر کسان مجبور کړو چې هیواد پرېږدي. پادری کونډا مادر ایرینا فیلووا وای
With the arrival of communism, at first it was fine, but then they just started coming to the huts and taking everything. Our people were used to having big families, the same as we do now. But you need to feed the kids and they just
په لومړي سر کې د کمونیزم راتګ خو مګر وروسته بیا دوی کوډولو ته راتلل او هر شی اخیسته. زمون خلک د لوی کورنۍ سره عادت او اوس هم لوی کورنۍ لري، مګر په کار ده چې ماشومان په ګیډه ماړه شي او دوی راضي او هر شی لاسته راوړي. کچالو یا بل هر شی له تاویل خانو نه راخلي او په خپلو بکسونو کې اچوي او خلکو ماشومان درلودل میندو ژړل چې څنګه دغه ماشومان مالک کړو او دوی ځي چې ماشومان سپوته واچوي چې وی خوري. زاړه متقدین د بندي کېدو له ویرې د سرحد له لارې چین ته واوښتله چې هلته یې په ښکار ژوند کوو. مادر ایرینا فیلووا وای
I was born in China. We lived there for a while and then life turned bad again with the communists. Our parents escaped from communists, ran from Russia to China.
زه په چین کې زیږیدلم. موږ هلته د یو وخت پورې اوسېدلو او د کمونستانو سره ژوند بیا خراب شو. زموږ مور او پلار د روسیې له کمونستان نه وتښتېدل او چین ته ولاړل او موږ بیا په عین دلیل سره چین پرېښودو. برازیل ته ولاړل او بیا له برازیل نه اوریګان ته راغلل. د دغې ټولنې یوه برخه په اوریګان کې میشته شوله او نورې الاسکا ته ولاړل. په هغه وخت کې د فیفلوف کورنۍ اوه ماشومان درلودل، څلور نور یې په الاسکا کې وزېږېدل. مادر ایرینا فیفلوا بیا وای
We took the kids to the mountains to save Jesus' faith. Because kids are kids, they go wandering around town. And the fishing was good to make a living.
موږ ماشومان غرونو ته وخېژول چې عیسوي عقیده وژغورو. ځکه ماشومان دي، دوی د خارګوټي په شاوخوا کې ګرځي. کب نیول دلته ښه وو چې ژوند ورباندې نه وکړو او دلته ټوله دښته ده. او وروسته بیا امریکایانو ورته په راتګ پیل وکړه. دوی دا ځای خوښ کړه، دا آرامه ده، ډېر کم خلک پکې اوسیږي او موټرې پکې کمې دي. دوی لا تر اوسه په الاسکا کې په لرغوني ژبې عبادت کوي، مګر ځوان نسل انګریزۍ ته ترجیح ورکوي. مادر ایرینا فیلووا بیا وای
Our kids speak Russian well. We spoke good Russian in the family, but their kids do not speak Russian. They come to the grandma and they can't tell me.
زمونږ ماشومان په روسی هم خبرې کوي. موږ په کورنۍ کې په روسی ښه خبرې کوو، مګر د دوی ماشومان په روسی خبرې نشي کولای. ما ته نشي ویلی چې دوی څه ته ضرورت لري. دا مشکله ده. د لمسیانو لپاره دا د افسوس خبره ده. دوی چې کله عبادت ختم کړي، پادری ورته کیسې لولي چې ټولې په انګریزي دي، ځکه چې د دوی ماشومان یې په یوه کلمه هم نه پوهیږي. تقریبا 300 تنه په کلي کې ژوند کوي. نارینه په کب نیولو سره خپل ژوند پر مخ بیایي او کله کله د کب نیولو کښتۍ جوړوي چې یو وخت نیکولاسک مشهوره کړه. د مادر ایرینا په کور کې یوه الماری د کلیسا له کتابونو نه ډکه وه چې ځینې د دې فقید میړه په لاس کاپي کړي دي. د کور یو کونج د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د اکثر یو ځای د مذهبي یادګارونو او د خامک دوزۍ په دستمالونو سره ښکلی شوی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک د خبرونو او تفریحي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ رپورټ ته.
که څه هم په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کارکونکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وایي د دوی یوه سروې ښیي کوم جزایي کوډونه چې د حکومت لخوا د ټولنیزو شبکو پر کارکونکو لګول شوي د هیواد اکثره خلک په ځانګړي ډول لوستې طبقې ورسره په مخالفت کې درولې ده. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
سروې کې نه انجام داده در هفته رسانه های اجتماعی نشان میده که
د وویل کومه سروې چې نه د ټولنیزو رسنیو په اړه کړي خی چې په سلو کې درې اتیا کسان چې پوښتنه ورزنه شوې د حکومت لخوا پر ټولنیزو رسنیو د لګول شوو کوډونو د بدلون غوښتونکي دي، ولس سلنه یا په دې اړه بیخي معلومات نه لري او یا په همدې شدت سره غوښتونکي دي.
چونین تو شدت هستن.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د جزا د قانون په لومړي فصل کې د ټولنیزو شبکو په اړه شاوخوا 50 موارد لیکل شوي چې له نیمایي څخه زیاتې د ټولنیزو شبکو کارول محدودوي. دی وای په دې کوډونو کې داسې کلمات راغلي چې تعریف شوي نه دي، له بله پلوه تولید ته پکې هم جرم ویل شوی. مثلا د ځینو فلمونو او تصویرونو تولید پکې جرم ګڼل شوی دی. د هیله وښوده چې حکومت دې په دې برخه کې بدلونونه راولي. د انټرنیټي جرمونو قانون چې ویش مادې لري شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر توشیح کړ. د حسابونو حق کول، قومي مذهبي او سیمه ییزو تعصبونو ته لمن وهل، د ملي او شخصي ګټو خلاف خپرونې او د محرمو معلوماتو غلا کول په دغه قانون کې جرم ګڼل شوی او مجرمین د جرم د اندازې په پام کې نیولو سره د لکونو افغانیو په جریمه او د بند په تیرولو محکومیږي. د نای د ادارې مسؤلینو وویل په دې سروې کې چې 80% ځوانان او روښان فکران پکې پوښتل شوي د حکومت لخوا د جزایي کوډونو پر لګولو انتقاد کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کارولو ونۍ هر کال د اسد د میاشتې له لومړۍ ورځو څخه پیلیږي او د دوی په خبره هدف یې دا دی چې خلک له ټولنیزو رسنیو له ګټو سره بلد او د ضرورت په وخت کې وکاروي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ټولنیزو شبکو او رسنیو د کارونې لپاره ټول کوډونه د هیواد د اساسي قانون سره سم په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هر هغه څه چې د قانون په رڼا کې د ټولنیزو رسنیو قانون په رڼا کې تنظیم شوي دي موږ د هغې ملاتړ کوو او هغه ممنوع موارد چې په قانون کې هغه منی شوي دي هغه هم تطبیقوو. ټولنیزو رسنۍ به قانون په رڼا کې چې د ټولنې رواني امنیت او اخلاقي سلامت ته زیان ونه رسیږي او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مکلف دی چې دا قانون تطبیق کړي.
د نای د ادارې د معلوماتو له مخې اوس د افغانستان 30% خلک د خبرونو، اطلاعاتو او علمي معلوماتو د ترلاسه کولو او تفریحي موضوعاتو لپاره له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. ټولنیزې شبکې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې فعالې شوي او د دې هیواد خلکو ته د اطلاع رسونې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ټینګار کوي چې خلک دې له دغو شبکو څخه مثبته ګټه واخلي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د تخار ولایت د خزو د حقونو مدافعین وایي چې حکومت د کلیوالو خزو د پوهاوی او د هغوی د پرمختګ لپاره کوم ځانګړی پروګرام نه لري او ټول پام یې په ښارونو کې اوسیدونکو میرمنو ته اوښتی دی. په تعلقانو کې د خزو د حقونو فعاله عزیزه ناصری وایي چې د خزو اړوند ټول مسایل او پروګرامونه په ښارونو متمرکز دي او په کلیوالو سیمو کې د خزو د اقتصادي وضعیت د پرمختګ، تعلیم او تربیه او په خپلو حقونو د پوهاوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. نوموړي وایي چې د تاوتریخوالي د کچې لوړوالی، د ناوړه رواجونو واکمني، د پوهې د کچې ټیټوالی او له ګڼو نورو ورته مسایلو سره کلیوالي ښځې مخ دي، خو حکومت یې په وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه زیاتوي
زنو خواستار عزیزتن که وضع اقتصادشان یک کم تغییر کنه و در اقتصاد خود یک کم رول مهمتر.
ښځې غواړي چې اقتصاد یې تغییر وکړي او په کورني اقتصاد کې مهم رول ولري. په تخار کې د ښځو لپاره شوي کارونه بسنه نه کوي. گل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.